د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یادل و درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. دبد اصل کې ده چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یوه جګړه بدل نسی. په یوه بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خپور کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیري باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول سوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خو راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوي ته ویلې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې سوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کرونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې یو ساعته خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخه په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخه د دې 1 میلیارد ډالر پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا موی میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په یوه زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسیږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هېواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبتې وي. د حجیر په وینا له 200 شپېته زیات کسان لدی ناروغی رغیدلی او دو فوتی پیښ شته دی چې یو په کابل کې او بل په لوګر کې و. خغلی اجیر و نه ویل چې آیا نوی موارد د کرونا د نوی بڼې و که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلی و چې د کرونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اوله سفعال روغتونونو سره د مرستو او د حقوق تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دی. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دی چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتي او 9 خصوصي روغتونونو څخه ولس فعال کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کرونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوې دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کرونا پر ضد واکسین شوې دي.
د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خبره شوی ده او لسګونه زره کسان په تیر بیا ماشومان اوربند یخته شوی دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرې دوله کبل یو شمیر کسان مړه شوی دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونه زره تنه په شری اخته شوی او تر 1.5 سال ډیر ورڅخه مړه شوی دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول لدې کبله د اندېشتې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږی او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او لدې کبله ماشومان په ناروغیو په آسان اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لنمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دې خوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کښو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه یې ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته یې همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخته اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند د رات کړ چې غنی د دې پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی ولري او ټینګار وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړ چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته ورجست. د پروانی ابراهيم خيل چې له مترزو شوزو څخه یو و او لنجدي درو یو نه یو رئیسه تشتول سوی و، یوه نجدي سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړی چې نو موري خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نګدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. دې سرچینې همدار ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورځ تمنه زریاب ریانی او درې خويندوی په تیر درې ونیو کې د لومړي سل لپاره له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبان حکومت د تمنه زریاب ریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 500,000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راز ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخاونی سي او له پولندیز واکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون لدې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات یې کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډی سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او وتلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستي افغان خزي دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېښنو له هواد او وتلو ته اړ کړي. هغه افغان خزي چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزي په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست د ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو غنو لوستو افغان شوزو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل. ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي، هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بناً مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دې نه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دې بیې، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځي یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاته سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 16مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو وروختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندی دوبو یو کانال تیر سوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک سوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت چې دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نوخس کی او جامع چې دا د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نوخس کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه و کی بارنی موسسات خلا یو شرطونه یی شي چاغه و کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی. کدا حکومت کبل د کبل ادارې و دا مسولیت بعد و کی او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا باسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات دي چې هغه مثلا د ورشتون لقبل هم د یو شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزله موادو په توسط باندې بعضی وخت بندیږي. طبعاً چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فعال کړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع د ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي دا غصب شوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپورو چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل. جاهد سرپنا نه لرم، دا اوسې لنده بل په کوچ پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېد ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو. زما د ازادي رادیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د کشانو اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسی.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تبدو سل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوش کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوښت پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنیت باید چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرونی د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغل مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یویونه پترس کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نکیږي. د دې او د غزنی د نورو مسلو په اړه ل خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموش میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې می په فایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خراب دي، د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو و می شهره لري، یو غزنی میدان شهر ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې د عمومي سړک ده، د غول افاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکوله. دا به ان شاء الله د کال په بدې دوسر به ان شاء الله د چارې پیل شي، له کابل تر هرات د عمومي سړک. او دوم خبره ده چې د غزنی پکتیکا دغه خو شل کال شغال څه شوی سخت جنګونه شوي دي، د سړک څه خرابې لري. خدا هم خپل د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري، تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده هغه د غزنی له مرکز تر مقر ولسوالۍ او له مقر تر ګیلان، له ګیلان تر ناوي او له اډبند ولسوالۍ په بعضو سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لاره خراب دي لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، هغه ته هڅه وسوموال وسی دي ان شاء الله د لارو جوړونه ته امارت شمن ده، خصوصا چې کوم د غزنی د ښار د غزنی را خلاره دي ان شاء الله خو به کار وسی.
مجاهد صاحب، یو شمیر خلک لدی هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغه فعال نه دي چې باید وای، د دوی په نظر نیم نیمګړي فعال دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
څروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي کوم ورته دي اسد استم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کو موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې ورسته اول بزد خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا باندې سالو ګرځوم، درې ورځې موږ ټول خلک را وغوښتلو تاسو په دې باور وکوي موږ د ریاست کو برندو کې وخت راول موږ د خپلنا نخلاصولو کله هم له مشرف صلاحیت ولو لا ما خپل نظامی کسان ولو موږ د درې شپې برندو کې کې د ماګز د مو د ریاست تا کارمندان پاورو د ورستن کارمندان را وغوښتلو او د مان ورتلو دا د څنګه کوله نو څه ویل ستاسو د مو ورونه یار موږ له تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو. لا هغه ورځ تر نن تاریخ پورې د مو ریاست څلور څلور کسه تشکیل لري او کسه موږ یو نو ټول را سره غوړ کارمندان دي ورسره خوشاله یو نو نه څنګه چې دا خبره به څوک کوي شهروالۍ یو غش تشکیل لري په ولایت کې شاروال سره مالی صاحب او رضاک ورسره د ګوتو تشمیر ملګري نو ټول ځان کارمندان دي.
سید په نورو ادارو کې به تغییرات ډیر نه وی راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی دی، د دې شک نشته چې څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پوریا څه په داسره یم د محکمې هغه ادارې ولې څنګه دي خاص نه دې دې خولې کوم وخت دې ته موږ رالو د محکمې له طرف به دا خبر وکم تاسو په دې باور وکړه چې نه په څارنوالۍ کې هغه ځان کارمندان پاتولو ځکه خپل عینې ځان وکړ چې د ملت مسلې دي او نه هم هغه کاجان پاتولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه در چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیر وو، د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
هم د رادیو له لارې هم دغه څوکیو له تاسو ټول راتلای شي، خپل خپل موږ ته راتلای شي. د موږ له تاسو سره مشکل نه لرو، تاسو په دې باور وکوي چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما یو ته ماده چې ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ در کوو نو مال امارت چې دې ته د مخ وخت دا فوق لاندې کوم چې یو شرکای ده تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کړی ده کومه د نړیوالان متأسفانه صدره کې هغه خلګونو د کابل ادارې یادي اشغال د اشغال ګرو ارزنه محرمه راوته ده.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کوي. دا څه خنو
دا شوای اوس د مدني فعالان کډ مارز ارز راکلی کوم راکلی نو درو په خلاص دي سره د مشورې کوي او سره دې نه کوي کتنې کوي ګورې مدني فعالان یې د نړیوال جرنالستان نه ولو ما د نړیوال روان په وښتو چې ځنې راوو د ماده څه دوکو اوس هم په هر څنګه له صورت له کومې یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دې هغه نو مختوا کوم وخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې د دغه جرنالستان ورونو ته دفتر ورکو ډیر اکلای چې کله کله مختوا ورونو خبره کوي د خپل سال کې مختو دې دفتر کې مختا چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي د تاسو مې منندوی سره کوي نو مسلمان جرنالستان ورونو څه داسې وضعیت کوي لکه مدني فعالان سره ان کوم خرج راو ولې مختا جواب نه درکوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو پاره څه وایست؟
او خو خبره د مکاتب وکول کنه.
بله، او په غزنی کې یو مشکل وو د مجاهد صاحب چې څه توزیع ورکو. هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نه شوی کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه و، خصوصا په لومړیو ډېرو لسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغو سیمو کې به تاسو څه وکړي، نوي ښوونځي به جوړ کړي او څنګه؟
موږ خپل معارف تزمن یو په غزنی کې چې مشکل ونو او یاد یو ښوونځي کم متي والا هغه د ناوی ولسوالي والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یک ولسوالي دغه ښوونځي ټول پهال ونو په دې کې مشکل نه ونو، بلکې لا ترمیم څو څه خرابې لري د لکه د سردار کلا مکتب مشوره نه سوال نو تاسو ولو انسان تر
لکه مجاهد صاحب څومره چې زه خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نعم نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاص نور نه جنوم شوانځي خو بخې نه وو، اکثره بند وو. یعنی سیمې مثلا جاغوري چې امن وو الته ګڼې لیسې ابتدایي شوانځي فعال وو، لکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نعم نیوي الته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال وو او ډیر به سم فعالم نو، او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړې ده چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سروان صاحب نور ولسوالی کې دا خبره کامل مردوم، اندر ولسوالی چې سخت جنګونه کېدلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي په هغه وخت کې ولې نوې لیسې فتنه دغه مکتبونه جوړ شولو زلې لیسې ترمیم شولې یو مشکل په ناوه ولسوالۍ کې ولس هغه لرې پښتنه میشته سیمه ده هم لرې اسلام ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر څه مشکل ولو کوم چې جنګونه مکتبونه ولو هغه تر هغه خلکو تعلق لري موږ په دې باور لرو معرف هغه اداره ده چې شپږ کال د من کوم قربان خرابې دي هم قربان سمېږي نو دا خبره کامل نه ده ولې چې په دغه ولسوالۍ کې نشي فعالنه ار څو کرکلای چې کتلای چې چې ډېر جګړې کې دي هغه دغه ولسوالۍ ولا باندې ولسوالۍ کې څه دې باور وکړي یو مقصد هم باندې وولو
بل یو مسله بل هم دې روغتیا په برخه کې ده په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا ورسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې روغتونونه او کلینیکونه ځینې پټپه ولاړ دي ځینې درمل نه لري بلکې اکثریت درمل نه لري او ډاکټران کم شوي دي په غزنی کې وضعیت څنګه ده کسان مشته ځینې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویل دي چې روغتیاي ستونزې ډېرې شوې دي
غزنی کې هم مشکل شته خو متأسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نورو ملت سره کوي دلته څه کوم شفاخانی دي روغتونونه دي دا د مشکلات لري چې نه یم لري
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي مثلا د مثالونو نمبر کړی دي د برګټ کلا بالا حصار او د تورته نور ځایونه
سروان تاریخي هم ده سیده حکومت 2013 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړیږي د هغه له جمله څخه بالا حصار شو د یونسکو جنه دا یې داسې جوړ کړی په هغه وخت کې فساد او اشغال او داسې جوړ کړی داسې یو کاغلی ور کړی ده د یو زمونږ تیرې دوه سره د بالا حصار شو د تاریخي برجونه دا یې کني چې بعضی خراب شوی دي او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا د ملي تاریخ اثر او خبره د غازیم دا هم خراب شوی دا د یو مستا د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غازیم والي ته شوی دا دا هم کڅام هغه وخت کې چې یو نام نه نه دا رغول شوی دا او بیا ترمیم ته ضرورت شته نو کوم څه نور داسې اثر دی هغه کدیم اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چې غړي قدامت یې لرل هغه کچاکبرو نیولې دي او ملي موزیم ته سپارل دي نو د کدیم اثر ورته متوجه یو په روکسې دی وزارت له طرفه له موږ سره واده شوی ده محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي پیشنهادونه دي بالا حساب دي دولسو دي شپږ دیسو برجونه تقریبا دولس خراب دي دې دې راغول پیشنهادونه کړی دي او کلایبرګټ هم ده چې دا د کلایبرګټ اخنو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوی دی برجونه یې خراب شوی دی راغون ته ضرورت لري بالکل کده لکه موږ سمو ځین تر اغلی کوم وخت سمو ځین تر اغلی په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب دې مو په واکې دي د موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټول ساحو کې مختلف محافظین درو دا د خپل فرصت په توګه راغوم چې دا
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه و یا به د مثلا د شپې به بند او د ورځې به اجازه و یا په ماینو ساتونو کې به اجازه و نو د ټلیفون شکایت ډیر زیات ول نقیب الله قانت د غزنی له ناوې ولسوالۍ له خانخیلو کلی څخه لیکلی دی چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څه وعده کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نشوي الته برجونه یا انتنونه نصبولای نشوي د نامنې ویرې درلود اوس خو دا ویرې نه لري آیا دوی وعده کړی دي چې انتنونه به ډیر کړی
او بالکل هغه وخت کې ټلیفونانو مشکلات یې څنګه ولو اشغال ولو بمبارونو چاسی امریکایانو
لیکن تاسو یو طرفه خبرې مکوي ډېر ډېر انتنونه تاسو الوزولې دي. مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړئ، نو یغه چې به پخپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انتن بم ورته ونړو دي یو لک ډالرو انتن بم په یو کوچ بم باندې ختم کو.
نو زه خو داسن راځم چې خدای دې انتن مال وزولې دې ځان وصول دې خبره او د دې حق بعد هم تمام تخریب شولو او هغه خدای دا خبره کوم اشغال ولو قیان او چاپی له موبایل او هغه څولو دې خطر مو دې ستر ګول دی او یو وسته مستور دې مخکې یاري بس به چې دغه ترغلی او د مغاری افتا ما خپل ولې نو له سوالی کې د تلیفونانو مشکل د ګیرو له سوالی کې مشکل دا به بند ول سوالی کې او دا و چې بس کال خدای نه دا تر به ان شاء الله موږ دا کار شروع کړو په ودرو هغه وخت ولا هغه وخت مشکلات و.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک په اړه ورته وایس، بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو په اړه.
او بالکل دغه کوم دورو ته هم سلام وایم، کوم چې غزنی پکتیکا سړک دا خراب ده د ته فواید احمد غزنی زمنه ده ان شاء الله کار دور باندې پایل شي او دا به جوړ شي. دا اوس کی ما مخ خبرو کوله چې اوسم کار روان ولو هغه سړک ته دی ډیر خراب ولو د مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان ولو یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده. نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي د کسباله یو د زوري او څه ده او بل دی ولسالي تر دې ته باندې ولڅکل شي په دوبه کې موږ غزنی پټه کو ما غادي وغز ولصالي جوړ شوی تعمیر جوړ شوی تر اوسه امریکایان تخریب کړی ولو زنه خان ولصالي ولا دا جوړ ولصاله په تعمیر کې وسخل دي زیدین دي او کوم چې جامدور ولصالي دا یو مهمه ولصالي دا به ان شاء الله صدیق و دې کار په کار په انتیږي او دا به جوړي.
مهرباني کوي مجاهد صاحب اقمل صاحب د خبرو په اړه څه وایست؟
دې اقمل صاحب خبر الواري ولې زو د دې موجود یم راځي چې کوم پولیس کې تاسو په دې باندې باور وکړی د سپې ځای ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي نو د سپې ځای تلاشي کوي او بل به خبره وکوم چې ځکه چې د ترافیکو د مرست لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي او سره ولادي او نو خدای تلاشي موږ نه دي لري نو تر دې چې په سوې د ورور به چې تلاشي دي کوي نو یې تلاشي یا نو د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای د کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې مزایدي موسیقي نو د ښه عاملاري سي دي نو د ښه تلاشي او مانو دي لري موږ د ورو ته ټاپ کې پر کوي.
بله، اما په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي، بي ځای چلوي، تیز چلوي، ساتنې ته توجه نه کوي، دا ډول شکایتونه هم خلک کوي.
خو دې خو د موږ په چهارشنبه باندې مجلس لرو کې ولایت دا ار وخت کې دیواله سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل شوی دي او هم ور باندې عملي شوی هم ده. تاسو دا باور وکړئ چې امارات کې هم زواله ما هغه وخت په دغه مجاهدینو مشران لکتي ګرځول او تاسو دا باور وکړئ نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دې لګلې چې مجاهدینو یا کان څه مرکه کوي یا رنځل مرکه کوي خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څه کوي ځان کوي چې دا سپیخه وسوله.
په غزنی کې هم یو بل شکایت چې البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی، په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوی دی. هغه دې مرستو دی ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي، حقدار ته نه ورکول کیږي.
هم دروم صدا شکایتونه ډیر دي اصلي موضوع دې دغه شکایت مخنیوي لپاره موږ ولایت ته فیصله وکوله د غزنی د ټول سالو یو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وته کوم تواغه به خپل محتاجینو نو مرستندوی موسو ته وکړي دام کړی دي دام عمل کړی دي.
دا سه هم ویل کیږي چې جنې کسان له کورونو استل کیږي لسمو دی به درکې ورسته مړی پیدا کیږي. یو مثال هم د غزنی د پوهنتون د شرایط او د پوهنځي د رئیس خبره ده چې په دې ورسته کې مړی و موندل شو. د ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څو اقدامات کړی دي؟
خو ورسره هم د یو پیښه سره د شخصنون کې ته کده او د ګاوی لا ته مو ویل مې نشه کوم کوم سختو ته کو دا پیښه وغندله سپار مې سي د موږ لپاره تک سره دا کیږي خپل خوشنيو او د ولایت اعلانې والی صاحب هم دا ویل ان شاء الله دې خاتمه باندې ولکې او کوشش وکړي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
سیمګي رشیدان ولار جوړول دي دا خو ترې څه دې فور سره ان شاء الله کار ور باندې وسی د ټول لارې ټول لارې پلان کړي دا د بنسلا د ولسوالۍ جوړ شي مرته دي او بل دې خبره ولا دې عدالت او انصاف خبره ولا هغه صاحب چې اگر مې څه شي مخابره توجه ولا او اوس په سعودي عربیه کې څه کبه نو شي بس په دې باندې باور وکړو چې ان شاء الله دا چې عدالت دي چې د پښتون او د ازاره او د تاجک او د ازاره ورو پک نه کیږي نه دي سیمه پر کیږي ټول څه به ټول څه وکړي ان شاء الله یو قسم خدمت کیږي او فرق نه کول کیږي په دې کې هیڅ نام وکوم او درېم خبره دا ولا چې معرفه چې خصه کسان استلکیوي دي د معرفه تشکیل کړئ یو را کوم څه شاو پکې د کارمندان وله شاګه نو چې زموږ د کوم پروګرام مخې د دې لای دغه ښه مرسي وله د وزارت له طرفه تیر وخت ز خبر شو لمه د دې ته د وزیر صاحب له طرفه دا مکتوب صادر شوی ده چې دوه خلکو ته بلغه ځان پیدا کړو خاص کوم مسولیتونه وله کته وله شاړي کې کته ارسانو کې او دا به کار کوي
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره
نو سره تاسو ته کال کې بوست او مې پستا
بله لیکن پلانونه مخکې ورته جوړی شي په ژمی ورته جوړی او په سرلی کې عملی کوي
وسته دښت سلام دا تل ورته له والي سره مخبال دا باندې خبره وکوله ان شاء الله وخت راځي تسوار
مجاهد صاحب د اوریدونکو پښتنې تکذاب وایست چې په خوا په نظامی قواو کې آیا په مجموع کې په خانه یو د اردو د پولیسو افسرانو کارکونکو ته معاش ورکوي او کنه
نو موږ خپل شي د امارت ته هغه پیسې لکه دې غزنې پر دې ته بدون خبر او کوم چې دې د کوم بخش کې ورته ته د مغاربه کان ولو چې دوی نه وښاتو نه کړی سلای په دې ډول چې بل ځای دا چې پروسس او چې پریا کو چې ته خاص کمانډو دا ول سپارښتو چې په ټول امریکایان سره مسلمانانو په کورونو د چاتیا چولې اخو نشي دا چې دا عفو وتوسو د عفو د دې لپاره امتیاز
ده د سويست څه ځینې قواوی یاد کړې مثلا اربکی یاد کړل یا سیمایز پولیس یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل یو شمیره په اردو کې ول مثلا د افغانستان په ملي اردو کې
نه خو یو خبر نه یو څه معرفت مزموخ دي معرفت تل شي دا څنګه پرې کلاو کې اخو د ټول اتحاد او منو به اکثر ستر ګو باندې ما خاص د دې لپاره د توکل دې په کوم وخت کې کار کوي او دا سی دی دلته د غزنی په دوه ځلمنه سیمه تاسو ته دا ور وکړي موږ سم نه ورته وایي د افکار باندې درځم او دوی دونه شرمېږي مستقیمه خلک سره اکلای
خیر خلک شته چې خوشاله نه دي خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي په خانو یو دولتي کارکونکو نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم چې وای طالبان ورسره ش برخورد نکوي او استاد مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روښانه کړ چې تاسو پر لپسی پیغورونه ورکوي نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره
نه
څرانته
نو پیغور نه ورکوي نو پیغور وکړو ما دا شی ویل چې دې چې لاس عمل کړی خېلې دي تاسو عمل کړی خېلې دي ته په دې باندې باور وکړه چې دې خپل ورګان دی خدای نه کړ خدای نه کړ یو انسان دی احترام دی یو مسلمان دی احترام دی باندې ګناي کې درته دا د ځان عمل کوي
د مثلا تاسو وایي چې په مخ نه راځي شرمېږي او دا رقم خبرې چې کوي دا خو په خپل به احترامي ده دا خو سپکاوی نه دی او چا
نه مخ نه کوته مخ یې نه لکه له مشر کارمندان دی بلې تاسو په دې باور وکړئ دا مو کارمندان ما خبرې دي ما خپل ټول څه مستیا کړی ده بلې مې مستیا او تکلیف ده مالته چې ما معنی یاسته نو مو سره یو کورس دی چې استادان دي اتنه پر استادان دي ارغ مدمن المانی دي ما خبرې دي چې دغه نو وایي چې هغه څه دي کله نو کو دي مارت سال شي دا نه ده
مننه مننه سلامت اوسه مجاهد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې د طالبانو له وخت راسیدو سره په غزنی کې د الکترونیکی تذکرو وسایل ورک شوې دي تاسو په دې موضوع خبري است ک خبري است دا وسایل چا وړي دي
د تذکرو د دفتر سره موږ نه جاله کړو موږ خو تاسو په دې باور کوي چې یو ورکه خبر نه یو تیر شپه کې ولو دی ویل چې دا مخایل کو برخه د سکری ورک خلکو ته داسې درته د سکرو له رئیس سره ما خبره وکوله، نو هغه راته وویلې ته تخنیکي ستونزې شته او موږ په ورکه کې خبرنه نه چاره ته ویلې د هغه ورسره اړیکې مو ډېرې دي.
دا چې تخنیکي ستونزه ده، تخنیکي ستونزه یعنی څه؟ خو اشاره مو هم دې خبرې ته ده.
نه هغه د نت خبره ده او د نت کمزوري ده او د سیستم دغه در سره دی، یا بدا چې مسلکي خلک به په دغه موجود نه وي، هغه بدا چې دی ورک خبر باندې ورکه ده خامخا ویلې چې ودا شی ورک شي.
بل په ورسته ورسو کې خوب میاشتو کې بلکې د افغانستان په یوش مرسمو کې ورشتونه ډیر وسول، ایو څه خوشبيني پیدا کړه. دا خوشبيني خصوصا په دې خاطر زیاته ده چې په تیر کال په یوش مر ولایتونو کې وچکالي و. په غزنی کې وضعیت څنګه ده؟ خلک څومره ورته خوشبينه دي؟
د نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي، په څو کې ډیر دي واوري نه کوي، نه ورو لسوالیا نو بس او نور ورسنه کوم خلک خوشاله دي، دوی ته خوشاله دي.
ډیره زیاته مننه د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.